درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعته خبري مجله کې مو اجمل ان له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د پاکستان د استخباراتي ادارې له لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارولو په کابل کې تند غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 34 ولایتونو کې به د یو شمېر محلونو د رایو بیا شمېرنه سر له سبا پیل شي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې مو دا د سر موضوعات دي، خو نور ریپورټونه او مطالب هم در سره شریکو. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلال زی سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر داسې غونډې باندې خبرې کړي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو استازي به سره پکې کینی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له ویست انډیز سره د سیالیو یوه اوږده لړۍ پیلوي. ازادي راډیو د کابل پوهنتون او د برهان الدین رباني د تعلیم تربیه پوهنتون ته د وړیا انټرنیټ ورکولو قرارداد وکړ، او د ایران حکومت به ځان له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې یو بل ګام لرې کړي، او د فوردو اټومي تاسیساتو ته به د یورانیومو ګاز ورکړي. پورا خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس د چین د بهرنیو چارو وزیر د داسې غونډې پر پلان خبرې کړي چې په هغه کې به د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو استازي ګډون وکړي. دا غونډه د بین الافغاني ډیالوګ لپاره پلان شوی. دا غونډه باید 13 میاشتې وای خو وځنډول شوه. د راروانې غونډې لپاره نوې نیټه لاندې ټاکل شوې، خو د افغانستان د جمهور رئیس یو ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
ولیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دي. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي.
د چین غونډه له هغو چې د امریکا په مشرۍ پیل شوې وې جلا ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا له ویست انډیز سره د دریو او ډی آی، دریو ټی ټوینټي او ټیسټ مچ مسابقو لړۍ پیل کړي. دا سیالۍ د هند په لکنو ښار کې کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته تېره اونۍ ویلي و چې د افغانستان د لوبډلې غړي د تمرین لپاره هند ته تللي دي. درې اوډیای مسابقې به د نومبر په 16مه، 9مه او 11مه وي. د نومبر په 14مه، 16مه او 11مه به ټی 20 مسابقې وسیم. د افغانستان د لوبډلې د غوراوي د پلای مشر اندی مولیس د اکتوبر په 16مه اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي و چې د ټیسټ مچ غړي او د ټیسټ مچ نیټه لا نه ده ټاکل شوې. د ویست انډیز په وړاندې په سیالیو کې د کرکټ د ملي لوبډلې پیژندل شوي غړي لکه دولت صدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نور علي زدران او سمیع الله شینواری داور نسته. د افغانستان د کرکټ لوبډله سږ کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې تر سختې ماتې وروسته تر شدیدو نیوکو لاندې وه. ازادي راډیو د کابل پوهنتون او د برهان الدین رباني د تعلیم تربیه پوهنتون ته وړیا انټرنیټ ورکوي. په کابل کې د ازادي راډیو مسؤول سمی مهدي نن د دواړو پوهنتونونو له مسؤلانو سره قراردادونه لاسلیک کړل. ازادي راډیو به د دغو دواړو پوهنتونونو د وای فای انټرنیټ مصرف ورکوي. د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقي نن وویل
دا کولای سي چې موږ سره ډیره مرسته وکړي، او د کتابونو او لیلیو او یو شمیر برخو کې ډیره ستونزې هواري کړي، او محصلین کولای سي چې په خپل تخصصي برخو کې کار وکړي.
یو شمیر محصلین هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې
ازادي رادیو هم داراز د کابل شهروالۍ سره قرارداد کړی چې پر اساس به د بابر په بڼ او د زړو مکروینو په ځاننه پارک کې د وای فای انټرنیټ لګښت پرې کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اپوزیسیون ډلو پرلت روان دی. د اعتراضي پرلت په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن رهبری کوي. په پرلت کې ګډون کوونکي او اعتراض کوونکي څلور اساسي غوښتنې لري چې یو یې د صدر اعظم عمران خان استعفا ده. خو د صدر اعظم عمران خان له دفتره په بیان کې چې پرون ماخستن خبر شو ویل سوي چې هغه به د اپوزیسیون یا د حکومت مخالف ډلو په غوښتنه استعفا ونه کړي. د عمران خان له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې دوی د حکومت زغم، د حکومت کمزوري نه ګڼي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اعتراض د اکتوبر په 20مه پایل شو او اعتراض کوونکي د اکتوبر په 1 ماخوستن اسلام آباد ته ورسیدل. د ایران حکومت په ځان له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې یو بل ګام لري کړی، او د ایران جمهور رئیس نن وویل چې د فورډو په نوم د اټومي تاسیساتو سنټرفیجونو ته د یورانیمو ګاز ورکوي. حسن روحاني نن د خپله دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې ایران به سبا لږ تر لږه 1,040 سنټرفیجونو ته د یورانیمو ګاز ورکړي.
از فردا یک گام چهارم و گام جدید
برمید. دوائی سر لسبب مش خپل چلرم گام پورت کوا. البته مش چلور جمعیو خیوادونو او خپلو دوستان تمخ که نمخ خبر ور کرده چه زموش نوی فعالیت با هم در اتمی انرژی در سرنی در نریوال اداره تر نظارت لاندی بی. در ایران او نریوال و قدرتون ترمنز در اتمی موافقه پر اساس چه پا 2015 میلادی کل کشه و داسی منل سیوه چه در فوردو سنترفیجون با لگازا پراتا چلیجی. او د امریکا د خارجه چارو وزارت سلاکار او د ایران لپاره د امریکا خاص استازي براین هوک ویلي چې د ایران لاس یې له میلیاردونو ډالرو لنډ کړی دی. براین هوک د دوشنبه په ورځ دا خبره په واشنگټن کې له الحرا تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. براین هوک ویلي دي چې که امریکا پر ایران بندیزونه نه وای لګولي، د تل په څیر به ایران میلیاردونه ډالر درلودی چې په لبنان کې، په سوریه او عراق کې پر خپله نیابتي جګړه ولګوي، او په یمن کې د حوثي وسلوالو په د حماس د ډلې او په بحرین کې د پټې جګړې لګښت تمویل کړي. براین هوک ویل چې ایران پیسې نه لري او حتی اوس د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د تمویل په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی.
خبرنه ملا زاده راډیو نه واوریدل. د دې نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا پاکستان د استخباراتي ادارې لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر هزارولو په کابل کې توند عکس العمل راپارولی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد
د ډیپلوماټیک کورس لپاره دا یو نامناسب چلند ده. هغه څه چلند په بایا سه یو هیواد استازي او سفیر سره ورسېږي د حرکت سره.
په دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په 4 ولایتونو کې به د یو شمیر محلونو د رایو بیا شمیرنه سبا له سره پیل شي. د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو تلفات په ډیرې دودي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د ماشوم د ژغورنې د سازمان اندېښنې په در سره په دې اړه شریک کړو. دا ساده راډیو لوري د کابل په درې تفریحي سیمو او 2 پوینټونو ته په نږدې راتلونکو کې وړیا وای فای انټرنیټ برابرېږي. دا موضوع هم څېړو که وخت نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر هزارولو په کابل کې توند عکس العمل راپارولی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وزادي لړیو ته په څرګندونو کې ویل چې دا یو غیر ډیپلوماټیک عمل دی او غندي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګوي د موضوع باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. اکرام الله اکرام له کابل رپورټ لري.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احزارول هغه اقدام چې لامل یې د دواړو هیوادونو اړیکې لا خرابېدای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د عمل د ټولو ډیپلوماتیکو اړیکو خلاف عمل بولي او سختې غندي. خو د دې وزارت ویان ګران هیواد د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت به په دې برخه کې د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې ګام پورته کړي.
د ډیپلوماتیک کورس لپاره دا یو نامناسب چلند ده. هغه څه چلند چې باید یو هیواد له استازي او سفیر سره ورسېږي د حرکت سره موږ دا چلند مخندو. خپل د اعتراض مراتب موږ یو خبرپاڼې له تاریخ اعلان کړ. افغان حکومت به کوشش وکړي خپل موقف د قوانینو او اصولو سره مناسب.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر لطیف مشل د پاکستان استخباراتي ادارې ISI احضار کړي او نامناسب چلند ورسره کړي دي. د وزارت ټینګار کړي دي چې د ISI غړو په اسلام آباد کې افغان سفیر خاغلی مشل سره ناسم چلند کړي، خو دغه چلند په اړه تر دې دمه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. حتی موکړه په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم ولرو، خو له ډیرو حادثو سره ونتوانېدو. لدی سره د افغانستان د مشرانو جرګې مرستيال محمد اسف صدیقی وای چې په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتي سازمان لوري د دغه هیواد د سفیر احزارول کولای شي د دواړو هیوادونو پر اړیکو اغیز وکړي. د خغلی صدیقی په خبره افغان حکومت او سیاستوال باید په دې اړه جدي او واحد دریز ولري.
زما غوښتنه له افغان حکومت څخه دا ده چې دا موضوع له ملګرو ملتونو سازمان سره شریک کړي. د دې هیواد ولس په دې اړه جدي دی. ټول افغان سیاسیون باید په دې اړه چې سیاسي استازي د یو هیواد د استخباراتي دستګاه لوري احضار کیږي باید همغږي وي او دا موضوع د نړۍ هرې څنډې ته ورسوي.
خغلی صدیقی وایي چې پاکستان تل د افغانستان پر وړاندې ناسم او دوګونی سیاسي چلند کړی او ډیپلوماټیک اصول تر پخو لاندې کړی، خو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احزارول حق کړنه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لوري بې ساري بلل شوی او د افغان حکومت تر څنګ د دغه هیواد د وګړو غوسه هم راپارولې ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په څلور دیرش ولایتونو کې به د یو شمیر محلونو د رایو بیا شمیرنه له سره پایل شي. تمه وه چې دا بهیر پرون پایل شي، خو د کمیسیون چارواکي وایي د یو شمیر دلایلو له مخې ونه شوه کولی د رایو بیا شمیرل نن پایل کړي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تمه وه چې نن سه‌شنبه په څلور دیرش ولایتونو کې د یو شمیر محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوې کمیشنرې رحیمه ظریفي نن ازادي راډیو ته وویل د یو شمیر دلایلو په ځانګړي ډول ولایتونو ته د کمیسیون د پلاوي د نه رسېدو له امله کېدای شي د رایو د بیا شمیرنې بهیر سبا پیل شي.
له پنځه نوي تر سل سلنه امکان شته چې د رایو بیا شمیرل سبا پیل شي. اړتیا وه چې ځینې پرېکړې د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې د دقت لپاره وشي چې په دې اړه موږ نږدې لس پرېکړې وکړي. دوه یا هم درې برخې پاتې دي چې نن یې په اړه پرېکړه کوو او ترې وروسته د رایو بیا شمیرنه پیل کیږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له دې وړاندې اعلان کړی و چې د نږدې 1340 محلونو رای باید له سره وشمیرل شي. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر رحیمه ظریفي وایي د 1340 محلونو د رایو د بیا شمیرنې بهیر به نږدې درې ورځې وخت ونیسي، خو د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه بیا ورځ تر بلې ته د رایو د بیا شمیرنې بهیر ځنډیدل د سیاسي فشار پایله بولي. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا ویاند زبیر حبیبزاده ازادي راډیو ته وویل که دا بهیر نور هم وزنډول شي د انتخاباتو بې پریواله به تر پوښتنې لاندې راولي.
دا بحث پر کمیسیون د سیاسي فشارونو پایله ده. کمیسیون باید خپلواکي وساتي. د کمیسیون لخوا د هر ډول سیاسي فشار منل انتخابات تر پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ د سیاسي فشارونو د څرنګوالي په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویلي د ټولو رایو د تصفیه تر پای پورې باید د رایو بیا شمیرنې بهیر وځنډول شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ځلونو د سیاسي فشارونو موضوع رد کړې ده. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
افغان حکومت وایي چې په چین کې بین الافغاني غونډې ته د یو پلاوی په جوړولو او راستولو کار کوي او دغه پلاوی تقریبا لستې بشپړ شوی دی. افغان چارواکو همدارنګه دام ویلي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د حکومت او سیاسي ګوندونو او ډلو ټپلو په استازیتوب دغه هیئت برخه واخلي. په اړه اکرام الله اکرام رپورټ لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د چین د بین الافغاني ناستې لپاره د ګډون کوونکو لیست د نهایي کېدو په درشل کې دی. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیست کې د حکومتي استازو، ملي شورا غړو، مدني فعالانو او د احزابو د استازو نمونه ځای شوې دي. ښاغلی مینپال ډاډ ورکوي چې دا به یو ټول ګډونه لیست وي.
دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي به.
معلومات نشته چې شمیر به څومره کسان وي.
هغه به وروسته اعلان کړي.
که څه هم ښاغلی مینپال د دغه ناستې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي و چې د چین پر بین الافغاني ناسته به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته بحث وشي. ټاکل شوی چې نه ورځې وروسته د روان لمریزې عقرب میاشتې په درویشتمه د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د چین د ناستې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. له ارګه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې خاغلی غنی او وانګی په بیجینګ کې د افغان سولې په تړاو پر جوړیدونکې ناسته د دوشنبه په ورځ ناوخته سره وغږیدل. د ارګ په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې وانګی ولسمشر غنی ته د دې غونډې په تړاو معلومات ورکړل. د اعلامیه په اساس دواړو لورو ټینګار وکړ چې د افغان سولې بهیر کې باید افغان حکومت او خلک بنسټیز رول ولري. وسلوالو طالبانو هم په دې ناسته کې د خپل استازو ګډون تایید کړی دی. که څه هم معلومه نه ده چې د سولې په تړاو د چین د دې ناستې اجنډا به څه وي، خو د یو شمېر سرچینو له قوله دا ناسته د سولې له پخوانیو ناستو جلا یاده شوې ده. په همدې حال کې د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالباقی وای د چین د غونډې محتوا باید داسې موضوعات وي چې وشي کولای په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابره کړي.
داسې کسان وي چې د یو انداز پورې د طالب سره د تفاهم ژبه ولري، داسې کسان پکې نه وي چې هغې سره طالبان د لرې د حساسیت لري، او یا هم دلته همدغه پلاوه استعداد شکل سره مواقف ورته موضعګانې داسې ورته وادي شي چې دینه به هیڅ طرف ته خبره نه کوي.
دی وایي د خبرو محتوا باید داسې مسایل راونغړل شي چې د جګړې دواړه لوري د تاوتریخوالي کمیدو ته وهڅوي. ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د ناسته د تیرې میلادي اکتوبر میاشتې پر 29 او 30 ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې وه. اکرام الله اکرام، آزادي رادیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان په جنگونو کې د ماشومانو د تلفاتو د ډیریدو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ماشوم د ژغورنې د سازمان اندېښنې راپارولې. په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې سازمان په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د تلفاتو په مخنیوي ټینګار کوي، وایي د دغو وژنو عاملین باید مجازات شي. د دې سازمان په ویل عامه کې راغلی چې له 2015 کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې 14,000 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي. خان محمد سیند په اړه ریپورت لري.
اول ته موږ کو کوستی دا کې ته ما یو سی اول ته جې ټروغ لوي وشتو
تر تیر دوه میاشتو پورې خونځي ته تللو او د ماشومتوب لوبې کولې. په کلن مسافر د درملنې لپاره په کابل کې د سره صلیب روغتون ته راغلی دی. د اړ دی چې د ژوند پاتې سفر د یوې پرې شوې پښې له دردونو سره وکړي. پښه یې په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې پرې شوې ده. اوس د مساویر هیلی د راتلونکي لپاره بدلې شوې دي. دی وایي غواړم ډاکټر شم او د هغو کسانو درملنه وکړم چې لاسونه او پښې په جګړو کې پرې شوې دي.
دا ټول دا راسيري واستي د زنه غوخره وخت دلته ور واچو دا جوړ شو اوس د تکاله جوړه ارته شرش په باد بیا راشه.
یوسف یو بل ماشوم دی چې د بدن ټپونه اوس هم تازه دي، ستونه نیول شوی او غږ په سختۍ سره اورېدل کیږي. د یاته کلن دی او له خپلې کورنۍ سره له لوګر نه کابل ته راغلی، خو د یوې پښې پرې کېدل یې سخت ځوروي. ډاکټران وایي د جنگ له پراخېدو سره د ماشومانو قربانۍ هم ډېرې شوې دي. دوی وایي هر ورځ په لسګونو ټپیان دغه روغتون ته مراجعه کوي. د ځینو نړیوالو بنسټونو په وروستیو راپورونو کې افغانستان د ماشومانو لپاره یو بد هیواد ګڼل شوی دی. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د سړک د غاړې د مین د چاودنې پیښه چې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي پکې ووژل شول د دغو پیښو وروستی مورد دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند شکرالله مشکور وایي
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پر ملکی تلفاتو په تیر د ماشومانو پر تلفاتو اندېښمن دي. د جنگ پر خکیل خو تاکید کوم چې د جنگ له قواعدو سره غړونه ونه کړی. دا د بشر د حقوقو له نړیوالو کنوانسیونونو څخه څرګنده سرغړونه ده. په خوښنۍ سره چې په جنگونو کې د ماشومانو تلفات ډیر شوي دي.
د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دغه پیښو عاملین باید وپوښتل شي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلی چې له 2015 میلادي کال نه تر 2013 کال پورې څه باندې 2500 ماشومان په جنگونو او 600 د سړک د غاړې د مینونو په چاودنو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دغه اعلامیه کې د وژل شوو او ټپي شوو شمیر ځانګړی شوی نه دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په خونځیو کې د ودونو لپاره رویباری شاید ستاسو لپاره نوی خبره وي، خو له دې لارې یو شمېر نجونو د ګڼ ژوند ملګري پیدا کړي. زموږ همکار نجیه صافی همداسې یوې نجلۍ سره غږېدلې چې د خونځي له ټولګي د بخت کور ته تللې.
خونځی هغه ځای چې د هوسۍ ژوند دی بدل کړ. هوسۍ له همدې خونځي د بخت کور ته لاړه. وایي کله چې د مریم علي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکې وه، د یوې ټولګي والې په مرسته یوه میرمن خونځي ته د لیدو لپاره راغله.
یکی از همسنفیای دوستان شان آمدن به مکتب
ما د ټولګي والی خپلوان ټولګي تراغلل زی ولیدلم. لومړی ځل زما لیدو ته اندرور مرغلی وه، بیا کور تراغلل. زه لا دولسم ټولګي کې وم، وړه نجلۍ وم. دا مسله مې خپل کور ته پرېښوده څو خپل نظریات ورکړي.
بعد از او باز فامیله گرفته به خانه آمدن.
هوسۍ په لومړي سر کې له دې ویره لرله چې که د کور ادرس ورکړي ممکن د کورنۍ له غبرګون سره مخ شي. د هوسۍ له واده اوس دوه کاله تیریږي. د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو محصله او د عدنان په نوم د یو زوی سختنه ده. وایي ګډ ژوند کې ډېره خوشاله ده.
ولا ما در زندګي زیات خوش هستم به خاطر از اینکه شوهرم
په شخصي ژوند کې ډېره زیاته خوشاله يم. د ژوند ملګری مې یو تحصیل کړی ځوان دی. موږ یو آرام او خوشاله ژوند لرو، یعنی زه له خپل ګډ ژوند څخه ډېره راضي یم. کومه تجربه چې زه لرم دا یو نیک ګام دی، ځکه لومړی قدم کې له خونکو پوښتنه کېږي. ځکه که یو څوک د نجلۍ له ګاونډیانو پوښتنه کوي تر هغه ښه ده چې له ټولګي
وخت زیات را با شاگرد است.
خو یو شمیر ښوونکي په ښوونځیو کې د نجونو کتل ناوړه دود یادوي. وایي دا د زده کړې په بهیر ناوړه اغېز کوي. ښوونکي شکریه وایي.
زه اوس هم شاید یم چې یو شمېر کورنۍ ښوونځیو ته راځي او که بیا نجلۍ خوښه شوه نو کور ورته پیدا کوي. خو یو شمېر دغه نجونو قانوني عمر نه دی پوره کړی او په هېڅ هم نه پوهېږي.
سلی بیا د کابل د رابع بلخی د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. وایي ډېر کله شاهده ده چې یو شمېر ښځې د ادارې په همکارۍ د نجونو د خوښولو لپاره په ټولګیو ګرځي.
زمونږ خپله یو صنفی وه، نو هغې پسې راتلې. زیاتره کورنۍ راتلې وې، داسې خپله د صنف مابین کې ښوونځي کې زیاتره خلکو به خوښول راتلې ورته جنکیانو ته. خو شخصي روابط نه زیاتره راځي، صنفیانې پیدا کوي یا مثلا هلکان بیرون نجونې چې ویني خوښوي کورنۍ راځي او بیا وروسته وروسته زیات مشکلات را منځته کوي.
خو د پوهنې وزارت بیا دا مسله ردوي. د دې وزارت ویاندې نوریې نصحت وویل چې د زده کوونکو له کورنیو پرته هیچ چاته د دې اجازه نشته چې ښوونځیو ته لاړ شي. که له یوې خوا په ښوونځیو کې د نجونو خوښول له انتقادونو سره مخ شوی، خو له بلې خوا د هوسۍ په څیر ډېرې نجونې له دې هرکلی کوي او دا د ګډ ژوند د پیل لپاره یو له ښو لارو ګڼي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په نږدې راتلونکو کې ازادي راډیو د کابل درې تفریحي سیمو او دوو پوهنتونونو ته په وړیا توګه وایفای برېښنا وایفای انټرنیټ برابروي. په کابل کې د ازادي راډیو مشر وایي د اقدام د محصلانو د ظرفیت لوړولو او په تحصیلي برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په هدف کېږي. ناجیه صافی په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
که څه هم په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر له میلیونونو اوړي، خو د بیو لوړوالی د لا پراختیا په مخ کې لوی خنډ دی. تازه ازادي راډیو غواړي د کابل په ځینو سیمو کې وړیا وای فای د خلکو او محصلینو په واک کې ورکړي. یادې اسانتیاوې به د کابل پوهنتون مرکزي کتابتون، د کابل پوهنتون نجونو او هلکانو لیلیې، د برهان الدین ربانی د خون یو روزنی پوهنتون، بابر بن د زړو مکرویانو خزینه پارک کې برابری کړي. د وړیا وای فای انټرنیټ د غتړونو په کابل کې د ازادي راډیو د مسولینو او د کابل پوهنتون، د برهان الدین ربانی د خون یو روزنی پوهنتون او کابل خاروالۍ د مسولینو ترمنځ لاسلیک شول. د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی وویل دغه انټرنټ به د کابل پوهنتون او د یاد پوهنتون د محصلینو ډیر ستونزې هوارې کړي.
دا کولای سي چې موږ سره ډیر مرسته وکړي او د کتابونو او لیلیو او یو شمیر برخو کې ډیر ستونزې هوارې کړي او محصلین کولای سي چې په خپلو تخصصي برخو کې کار وکړي.
یو شمیر محصلینو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دې اقدام نه هرکلی وکړ.
زه ډیر خوشاله يم د لپاره وړیا وای فای هم هر مسل ته ګټه لري.
کتابو ته مو راځي نه درلودو نو دا یو ښه اقدام و زمونږ لپاره چې ترڅو پورې موږ خپل علمي سطح لوړ کړو او د انټرنیټ نه استفاده وکړو.
پر دې سربیره د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتون رئیس ژمنه کړې چې د دې پوهنتون هغه پارک په د ازادي په نوم ونوموي چې ازادي رادیو پکې د وای فای انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي. په کابل کې د ازادي رادیو مشر سمی مهدی بیا وویل دا اقدام چې ډیر ژر به عملي شي د محصلانو د ظرفیت لوړولو او په تحصیلي برخه کې ورته د اسانتیاو برابرولو په هدف ترسره کیږي.
دې ته په پام چې د هرې ورځې په تیریدو سره د انټرنیټ اهمیت ورځ تر بلې زیاتیږي او دغه انټرنیټ د عملي تحقیقاتو او څیړنو او په ټولنیزو شبکو کې د فعال حضور لپاره ډیر مهم او اړین دی.
ټاکل شوی چې ازادي رادیو ورته امکانات د کابل نړیوال هوایي ډګر په شمول په یو شمېر نورو سیمو ادارو او محلونو کې چې جدي اړتیا لیدل کېږي هم رامنځته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په وینا اوسمهال په افغانستان کې د انټرنیټ د کارونکو شمېر 9.1 میلیونو ته رسیدلی او دا په چټکۍ سره مخ په ډیریدو دی.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most
successful. La Europa tar America.
La reaction of the country.
Ye hukumat zimmewari.
La Asia tar Australia.
Mir.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radyo Vavrei. Avzan khabar kray.
ایران د خپل اټومي پروګرام لپاره د نوو اقداماتو چې هغه د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د شوې اټومي تړون لژمنو د دې هیواد په شاکېدو لو بل هڅه بلل شوې خبر ورکړي. تهران ویلي سر له سبب په یو اټومي بټۍ کې نوي سنټرفیوژونه فعالیت پیل کړي. د امریکا لخوا د ایران دغه اقدام غلط بلل شوی او هغه د نورو هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره چې د امریکا د فشارونو د کمولو لپاره ترې کار واخلي د تهران یو هڅه بللې. نوریاس نوری په اړه نور تفصیل دروړي.
ایران وای د 2015 کال له اټومي تړونه به یو بل ګام سر له سبب شاشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په یو وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خبرې د وویل
ګامی که از فردا برمیداریم و سازمان انرژی
دا ګام به سر له سبب فوردو اټومي بټۍ کې واخیستل شي. موږ هلته 1440 سنتریفیژون لرو. د تړون له مخې موږ منلې و چې دا سنتریفیژون به څرخي خو ګاز به پکې نه تزریقو. تر دې یو ورځ مخکې ایران خبر ورکړ چې د آی آر شپک له دوه برابر پر مختللو سنتریفیژونو اوس استفاده کوي. دا هم د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه سرغړونه ده. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جک پوری سلاکار او د ولسمشر ځانګړي استازي براین هوک د ایران دغه اقدام غلط وباله. هوک په واشنگټن کې د الهورا ټلویزیون ته چې د امریکا په مالی مرسته په عربي ژبه خبرونه کوي پرون دوشنبه وویل
It is part of Iran's game of nuclear
دا په غلط لوري یو ګام دی چې اخیستل کیږي. دا د اټومي فشارونو په برخه کې د ایران د لوبي یو برخه ده چې هڅه کوي نور هیوادونه د توهڅوي چې له متحدو ایالاتونو وغواړي چې موږ فشارونه کم کړو ترڅو ایران بیرته د اټومي تړون مطابق عمل وکړي. موږ په دا کار ونکړو. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه واشنگټن د 2013 کال په مې میاشت کې بهر شو او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول خو نور الله هم دې تړون ته ژمن دي. اروپایي ټولنې هم د غراز د دوشنبه په ورځ پر تهران غږ وکړ چې اټومي تړون ته راوګرځي. ایران وای د اټومي تړون ټولو ژمنو ته به هغه وخت بیرته وګرځي چې د تړون ټول غړي په خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له ایران سره شوی اټومي تړون داسې سخت شرایط نه لري چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو راوګرځوي او د ایران د بلاستیک توغندیو مخه هم باید ونیول شي. نو د بل تړون لپاره باید خبرې وشي. ایران دا وړاندیز رد کړی دی.
ازادي رادیو دوستانو په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو مطالب او تفصيل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شي. دا نن ورځ لپاره زموږ یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې د خبرې دوه لپاره زرغونه